درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوم طالب چارواکو ویلي چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې ښځینه غړې مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د هغې یو ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یوه بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوي کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند، خو طالب چارواکو ویلي چې لنی وتروان دي. د ولسی جرګې د پخوانۍ غړې تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو وژل شوې وه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلې وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکي ټولنې نای له طالبانو وغوښتل چې په کندهار ولایت کې د تلو نیوز خبریال یار محمد مجروح خوشي کړي. نای پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل که د مجروح په اړه کومه ادعا وي د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون ته دې وړاندې شي. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونې، ځورونې او کړونې د منلو نه دي او هیڅ توجه نه لري. په کندهار کې یو شمېر خبریالانو پرون آزادي رادیو ته وویل د طالبانو استخباراتو دوی ورځې وړاندې ښاغلی مجروح په دې ولایت کې احضار کړی و. د دوی په وینا تر اوسه پورې د دغه خبریال د نیول کېدو دلیل څرګند نه دی. ایران او چین له خپل ګاونډي هیواد افغانستان وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې چین او ایران دا غوښتنه پرون پنجشنبه په هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې پیکینګ ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه. دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر طالب چارواکو شخ کړی چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او سیاسي ګوندونه پکې حقیقی ونده ولری او د شزو قومی لشکی و نور مذهبونو خلاف ټول تبعیضی اقدامات لغوه کړي. د جرمنی وی محکمه پرون پنځشنبه دوا افغان رونه د خپل خور د وژلو په تور په عمر قید محکوم کړل. د فرانس پرس خبري اژانس سره راپور لمخې دوی خپل خور د هغې د ژوند له طریقې سره د مخالفت په خاطر وژلې و. وژل شوی شزه مریم اچ دومیده دو اولادونه لرل او څلور دیش کله نه و. څو اونۍ وروسته لدی چې مریم اچ په برلین کې بی درکه شوه، مړی په بل ایالت یعنی بایرن کې د 2020 په جولای کې وموندل شو. د هغې مړی د بایرن یا باویریا ایالت په یوه غونډۍ کې ښخ شوی و. د ریل ګاډي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر اساس د دې ښځې ورونو یوسف او مهدی اچ هغه مهال چې مریم اچ بی درکه وه په برلین کې په ریل ګاډي کې سپاره شول. له دوی سره چې د بایرن ایالت لور ته روان و یو درون بکس و چې ګمان کېږي د خپلې خور مړی پکې لیږداوه. تاکل شویره چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره په دوهمه شلو ورسیالۍ کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ورسیالیو لومړۍ مسابقه په 50 ویکټونو او 50 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو په شلو ورنو کې 122 منډي وکړي چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې دایې د افغانستان د شلو ور لوبډلې د کپتانۍ لومړۍ مسابقه وه، دوه لوبغاړي وسوځول، خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر ځازي وکړه. د سوریې حکومتي ځواکونه او یاغیان تیره شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې سره ونښتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې نن وویل په دې سیمه کې د فبروري په شپږمه د زلزلې له پیښېدو راوروسته دا لومړی وار دی چې دواړه خواوې نښته کوي. د سوریې شمال لویدیځ د بشار اسد د حکومت د مخالفو یاغیانو په لاس کې دی. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې د وروستۍ زلزلې له کبله ډېر تاوانونه ور اوښتي دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی السلام علیکم. په دې وروستیو یو ورځو کې د طالبانو د کابینې کلیدي غړو په مستقیم یا نامستقیم ډول پر خپل مشر نیوکه کړې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې ویل اوسنی وضعیت د زغملو نه دی او په خبره یې طالبان باید ولس ځان ته رانږدې کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم په زغرده ویلي تکبر باید ونه شي او د ولس مشروع غوښتنې ومنل شي. د طالبانو بل چارواکي او د قانونو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي ازادي خلک اخلي خو د مشرانو غلط پریکړې لمنځه وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانیگزی بیا ویلي د مشر د هغه حکم منل واجب دي چې شرعي اساس ولري. دغه طالب چارواکو که څه هم د چانوم نه دی اخیستی خو په ظاهره دوی د هغو یو شمیر فرمانونو په اړه ناخوښه دي چې د ملا هبت الله لخوا صادر شوي دي. دغه نیوکې او اختلافات په څه معنا؟ آیا د طالبانو په منځ کې د لوی درز او فاصلې احتمال شته؟ دغه کسان چې نیوکه کوي له ایدیولوژیکي پلوه د طالبانو له مشر سره څه توپیرونه لري؟ د ازادۍ په څپو کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، ژورنالیست او د چارو کتونکی طاهر خان، د دینی او حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی او د سیاسي چارو شنونکی داود مایر. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. میلمانه به ورورو وسلیږي. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد استودیو ته وصل دی. مجاهد صاحب ستړي مشي، راځي بحث بل تاسو نه پایل کو چې څه روان دي د مهال د طالبانو د حکومت د لوړپوړ چارواکو ترمنځ؟ په ظاهره دغه اختلافات تصادفي دي او کنه فکر کوي دا ټوله یو منبع او یو ریښه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه وایم. واقعیت دا ده چې د اسلامي امارت طرف یو ډېر ټینګ مضبوط او متحد طرف ته یو فکر او یو ایدیالوژي او یو عقیده او یو باور لري ټول غړي، اکه مشران دي که کشران. او بل دا چې ټول د اسلام احکام او شریعت او فقهي احکامو ته ډېر ټینګ التزام لري. نو زه فکر کوم چې هغه تصور چې نن سبا په ځینو اړخونو کې موجود یا ځینې وایي فکر کوي چې اختلاف ده، دا سم نه ده. ځکه دا د شلو کلونو په جهاد دور کې ډېرو جهادونو هڅې وکړې، اعتباراتو هڅې وکړې، پیسې مصرف کړې، اختلاف جوړ کړې، ولې نتیجې ته ونه رسېدل. کم هغسې یو ناکامه هڅه ده. د یو د نظریاتو اختلاف او تفاوت ده، یو د اصلاحي بیانونه دي، یو خیرخواهي ده او نصیحت ته یو بل ته کېږي او یو اختلاف لار جلا کول او فکر جلا کول.
تاسو څه فکر کوئ چې څرګندونې چې د طالبانو ځینې چارواکي کوي د کابینې مهم غړي کوي، دغه د نظر اختلاف تاسو بولئ او کنه فکر کوئ یوازې د سپارښتنو او نصيحت بڼه لري چې په غیر مستقیم ډول خپل مشرتابه ته کوي؟
نو هغه مسولیت لري، هر څوک د خپل مسولیت په دایره کې خبرې کوي. او بل دا ده چې ټول افراد د سب خلک دي، دا صف متحد ساتل او دا صف قوي ساتل او دارس حکومت ولې په خړ ډول باندې په مخ وړل، دا د ټولو مسؤلیت دی. او د موانع په اړه باندې خیرخواهي وکړي، دا ټول هغه سپارښتنې دي، خیرخواهي ده او یو د بل سره د نظراتو شریکول دي چې دا عادي ده. په ټولو ټولنو کې دا ضرور ده، هغه ټولنه کې یو غږ اورېدل کېږي، یو شکوا او یو نصیحت او یو قند اورېدل کېږي، دا خیر ته وځي. وزه اطمینان ورکوم چې هیڅ کلم د اختلاف معنا نه لري او ان د اسلامي مراتب دومره کمزور دي چې داسې درد کې پیدا شي. نه دا زموږ مسؤلین خدای دې مکه داسې روزل شوي دي چې هغوی د مشر نه تمرد وکړي، د شریعت احکامو نه د سرغړونه وکړي او یا خدای مکه د وحدت په اهمیت پوه نه شي. دا واحد طرف سره مات کې خدای نه خطر ستل دی کې دې مورد باندې
چې څوک به تشویش وکړي. بله، مجاهد صاحب تصور دا سې دی او دغه تحلیلونکي هم وایي چې د طالبانو د حکومت هغه چارواکي چې په کابل کې دي د کابینې مهم غړي دي، لکه څنګه چې ما مخکې په مقدمه کې نمونه هم واخیستل او په دې وروستیو کې انتقاد هم کړی، د دوی او د طالبانو د مشر ترمنځ ځینې اختلافات شته. خصوصا د طالبانو له مشر نه مې هدف ملا هبت الله خونزاده دی. د هغو فرمانونو په اړه وایي دوی ناخوښه دي چې د ملا هبت الله په نوم باندې یا د هغه له خوا نه صادرېږي. همداسې ده؟
نه، دا ردوم. اول امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله هغه د ټولو رهبر ده، د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بدو ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري. دغه د احکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازم وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو خلاف کوم حکم نه کوي څوک سره خلاف. البته د مصالحو موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحاتو موضوع دا جلا د هر اداره کې ستونزه وي، باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډیر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډیر وسي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤولین ټول دغه تکراروي، باید د خلکو سره ښه وضعیت لا ډیر شي، د خلکو حقوق ورکړل شي، څوک کیله ونه کړي، څوک عمارت نه خفګان اظهار ونه کړي، رسیدګي ورته وسي معنی ټولو برخو کې. نو زه فکر نه کوم زه د اختلاف معنا ولري، بلکې خیر خواهی ده چې کیږي، او دا د هرې ټولنې د پرمختګ باعث ګرځي چې یو په بل باندې غږ کوي، یو بل ته متوجه کوي، او یو بل ته پند او نصیحت کوي. دا د اسلام لارښوونه هم ده.
بله مجاهد صاحب، کله چې سراج الدین حقانی صاحب په خوست کې انتقاد وکړ، تاسو په سبا ورځ په کابل کې یو سیمینار کې ویل چې انتقاد ځان ته بڼه لري او خدای چې ډیر داسې په مستقیم ډول نوې څه نیوکه مو په یو ډول سره درلودل د ښاغلي حقانی په خبرو باندې، څه لامل دی چې دغه خبرې رسنیو ته راوځي؟ ولې طالبان په خپل منځ کې دغه خبرې یو بل سره نه تبادله کوي؟ د دې پر ځای چې راسي دوی په مایکونو کې وایي، آیا د ښاغلي هبت الله خونزاده او د طالبانو د کابینې د غړو ترمنځ لیدکاته مشکل دی، لیدکاته نه سره کیږي ډیر د خبرې رسنیو ته راوځي، او کنا لیدکاته شته خو دغه ګیلې داسې وي چې دوی په غیر مستقیم ډول یو بل ته رسوي؟
نه، زه فکر کوم برداشتونه نامناسب ده. برداشت د دې وضعیت سم نه کیږي باندې برداشت. مثلا قانی صاحب چې کوم خبرې وکړي، هغه په خپل جې باندې قیمتي خبرې وي، د ټولو لپاره یو درس او پند. ولې ما چې کوم خبرې په کابل کې وکړي، هغه اصلا ما منظور نه قانی صاحب نه دغه خبرو جواب نه دغه خبرو ته عمل د کوم عکس عمل نه وخت. زما موضوع د رسنیو په ازادۍ، د رسنیو په انتقاد، د رسنیو لپاره په فعالیت باندې و. کابل پانتون کې سیمینار، زما موضوع د رسنیو فعالیت باندې تمرکز درلود. مام در سره نوې په اړه باندې خبرې کړې، نه د اقانزې په اړه. دا زه د باندې برداشت غلط ده. زما خبرې څوک ټوټه کچی کې دغه پوړه نیوا چی او تبلیغات چې جوړ کړه، جلا موضوع د خود اسلامي مرصف متحد مو صفتا او یو بل تمشران دومره حد کې درناوي او احترام او قدر لري سي حد نسته. نه زه فکر کوم اوس وخت د خلک ډیر کم دي چې دوم د موقف باندې ولا برادر نه وای سره وای.
مجاهد صاحب، مننه ستاسو وخت هم کم دی. رازم زینو هغه فرمانونو ته چې ویل کیږي چې طالبان یو شمیر چارواکي ناخوخه کړی دي، له غیر دلی ښاغلی شیر محمد عباس تانگزی په زغرده ویل چې هر هغه فرمان چې د طالبانو د مشرتابه له خوا راځي که چیرته شرعي اساس ونه لري باید ونه منل شي. ښاغلی تانگزی د نجونو د تحصیل موضوع راپورته کړ، هغه مهال ویل چې د نجونو حق دی چې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، د کار حق لري. اما د طالبانو یا ستاسو د پوهنې وزیر بیا وویل چې تعلیم مباح دی. اوس ویل کیږي چې پسرلی کې ښوونځي پرانستل کیږي. البته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو مسؤل ښاغلی حماد له امریکا غږ سره د خبره کړې ده، ویلي دي چې ګمارل شوو کمیټو خپلې چارې ګړندۍ کړي. آیا همداسې دا د نوي تعلیمي کال په پیل به چې شاوخوا میاشت ورته پاتې ده، د نجونو ښوونځي او پانتونونه خلاص شي؟
اول خدا فکر باید موږ وو کو سې دې محمد خغلی ستانګزی صاحب وینا چې کومه څه ده، هغه هم هیڅکله هغه موارد نه دی خودل دي امیر المؤمنین شیخ صاحب فرمانونه دي، بلکې هغه مطلق یو خبره کړې چې مشران او کشران باید خپل مابند کې اطاعت سره ولري او اطاعت زیات کړي، ځکه د موږ د ستاف کې بریا او د متحد ساتلو راز په دې کې زموږ اطاعت ترلود. او بیا دا خبره زیاته کړه، البته اطاعت هغه مشروع اطاعت د شریعت سره مطابق وي، او دا تصور نه کېږي چې زموږ مشران د شریعت خلاف چاته امر وکړي. دا خپل هم نه کوي، او که خدای مکه خدای مکه کوم مسد د شریعت خلاف حکم وکړي، بیا دا به له شکه شریعي قاعده ده، دغه اطاعت د څوک چا باندې واجب نه ده او ضرور نه ده دغه اطاعت اوس. خو زموږ امیر، زموږ نور مشران، وزیران، مسؤولین کلم د دې تصور موږ نه شو کوي چې خدای دې مکه وایي ناجایزه حکم چاته وکړي، او نم دا برداشت تم د دې غو څنګه چې وایي مطلب دې امیر مومنین فرمانونه په صورت زه بیا راځم دې ته کوم ستونزې موږ لرو په ځینو برخو کې، لکه تعلیمي برخه او نیمګړتیاوې ستا یا د خلکو یو غوښتنې دي، شکایات دي، دې ته رسیدګي ته هڅه کیږي. ټول امکانات هم زموږ لرو، او په اسلامي شریعت کې څومره گنجائش دي ته وي او قانون څه په دې برخه کې کار کوي، هغه ټول هله زله او حتی کیسه دا غوښتنې په نظر کې ونیول شي، دبنو وخت پرې دوسی تومره پرمختګ کولای شي.
کور موادان مجاهد صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ چې له بوختیا سره سره مو زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې د ازادۍ په څپو خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. موږ سره نور میلمانه هم بحث ته وصل شوي دي، ژورنالیست او د چارو شنونکی طاهر خان، د سیاسي چارو شنونکی داود مایار، او د دینی او حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی. طاهر خان صاحب، دا ځل به تاسو ته راشو. د تاسو د ښاغلي مجاهد څرګندونې واورېدې، د ویل چې د طالبانو صف واحد دی، یووالی پکې دی، او ویل هغه کومې څرګندونې چې په دې وروستیو کې کیږي دا د نصیحت یا سپارښتنو بڼه لري. ستاسو په نظر د طالبانو د لیکو په منځ کې څه روان دي دا مهال؟
مجاهد صاحب خو حق لري چې هغه خپله دفاع وکړي او دغه کار هم وکړ. ستاسو په خبرو کې په پښتنو کې ځینې شیان تاسو خپل اغېز کوم اشاره وکړه، هغه مهم دي. یو دا خبره چې په یو عوامي مجلس کې په یو غونډه کې د یو مهم وزیر خبرې چې دي، هغه بیا ضرور خلک به هغې ته متوجه کېږي، هم هغه به د بحثونو یو بنسټ هم اگدي، ځکه چې سراج الدین حقانی د طالبانو چې کوم دا وخت مهم مشران دي په هغې کې یو دی. نه یوازې د کورنیو چارو وزیر دی سرپرست، بلکې هغه د طالبانو د تحریک دغې مرستیال هم دی او د ډېرې مودې راهیسې دی. بیا نور خو تاسو ته پته ده، هغه د کورنۍ یو خپل بیکګراوند دی. نو بیان چې کله په مجلس کې وي، که د هغې نه هر یو مقصد او هدف وي، لیکن هغه بیا خلک ضرور هغه احساس کېږي، هغه محسوسېږي. او دا بل خبره هم تاسو درست وه چې مجاهد صاحب کله هغې ته یو جواب وویل او بیا نن یو وار بیا بیان وکړ، نو معنی دا ده چې دغه بیان د سراج الدین حقانی دا په طالبانو کې هم د هغې یو احساس شوی دی، محسوس شوی دی. ځکه خو مجاهد صاحب دوه وارې مجبور شو چې هغه د هغې په اړه باندې څرګندونې وکړي. نو کله چې ښکارې یو شی راشي، دا ستاسو خبره درست وه چې که یو اختلاف وي هم یا یو نظر کې توفیر او فرق هم وي، نو باید چې کوم د هغوی شورا ده یا د هغوی خپل منځي غونډې دي، په هغې کې دا خبره راغلې وي. نو زما نظر دا دی چې زه خو خیر د اختلاف ته کې نه استعمالوم، د توفیر ته کې به هم استعمال نه کړم، لیکن داغه د سراج الدین حقانی خبرې خو داغه نه خوم دا نظر اخستل شوی دی په طالبانو کې دننه هم او بهر په رسنیو کې هم او په عمومي افغانستان کې هم، چې هغه د مشرانو فیصلو سره اختلاف کړی دی. او کور تاسو کو داغه یو مشر نه یاد کړی، دا تاسو مو ذکر وکړ چې امیر یاد کړی دی. تاسو کو داغه بیان کا خبر خو ګوره، داغه ځینی اشخاص یاد کړی دي او بیا هغه نور چې کوم الفاظ دي،
بل فکر کوم د کندهار ډله یاد کړی تر ډیره د ملا هبت الله او د هغه د شاوخوا کسان چې هغه فرمانونه چې صادریږي تر ډیره د ملا هبت الله د ډلې لخوا چې ورته ویل کیږي، نه پیږم چې دا ډله به غړي به څومره وي، ځکه تر اوسه په اړه وضاحت نشته. هدف یې هغه د مشرتابه ډله وه.
ګوره یو خبر خو تاسو ته کوم، د طالبانو رهبری شورا په ماضي کې او کله چې د حکومت د جوړېدو مرحله وه، نو په هغې کې یو رول وو او ماضي کې ټولې فیصلې او پرېکړې به هر نشم ویل چې هره فیصله او پرېکړه په شورا کې شوې ده. په اګست کې چې کله طالبان ننوتل 2020 کال کې، نو د شورا یو غونډه شوې وه په کندهار کې د رهبری شورا. هغې کې نور ډېر خلک هم وو، خاص کر د کندهار.
بله، نو طاهر خان تاسو دغه پرمختګونه په افغانستان کې نږدې څاري، په دې اړه باندې رپورټونه جوړوي، او دغه راز د طالبانو له سټرکچر یا جوړښت نه هم یو څه ناڅه خبر یې اوس سره واندي. آیا رښتیا هم د کابینې دغه کلیدي تړي لکه سراج الدین حقانی، شیر محمد عباس تنگزای، ملا برادر اخوان، ملا یعقوب، آیا دوی رښتیا هم د خپل مشر له ځینو فرمانونو نه ناخوښ دي؟ په ظاهره خو همداسې تعبیر کیږي او د خبرو همداسې ښکاري، هم که څه هم مجاهد صاحب دا خبره نه مني.
زه همدغه راتلم، خو ما تاسو د خپلې خبرې لپاره یو بنیاد ځکه کې ایښوده چې ما ویل چې د شورا غونډه فقط په اګست په اخر کې شوې وه او وروسته دغې نه ده شوې. او اوس دا وخت د فیصلو د پریکړو مرکز کندهار دی، کابل نه دی. او د امیر چې په چا باندې اعتبار او اعتماد وي، او ممکن ده چې دغه خبره زیات هغه عملی کوي نو بیا زیاتې مشورې هغه سره کېږي. دې کې خو شک نشته. اوس ځینې خبره داسې دي چې هغه حساسیت لري او بیا تاسو ته پته ده چې په پاکستان او په افغانستان کې ځینې اصطلاحګانې خلک استعمالوي. افغان پاکستان کې چې د حقونو خبره وکړي نو بدل ته د ماضي نه بس یو مونږ ته ټپه وایو چې هغه چای چې به دغه دار دی دا خاین دی د خیانت کړی دی. په افغانستان کې چې د چا نظر سره لږ اختلاف وکړي یا د چا یو نظر هغې په شا لاړ نه شو نو هلته بیا هغه د عیسی ایجنټ دی او هغه بیا پنجابی دی او هغه بیا گلخان دی. هر چا ته خپل حق حاصل دی لیکن دې کې شک نشته چې اوس نه د ماضي په شان پریکړې او فیصلې هغه د رهبری شورا د لارې کېږي. یوه او امیر د طالبانو امیر سا شیخ صاحب ته چې څوک داغه په نظر باندې خبره منی یا نږدې دي یا د دغه نظر سره د هغې نظرونه هم لکه لږ ورسره نږدې دي نو مشورې هم د هغې نه کوي. زما معلومات دادي چې څومره کندهار ته خوږ ګوره داسې طریقه ده کندهار کې اوس چې کله کېږي چې امیر صاحب چې څوک غواړي نو هغه لکه ملاقات لو غواړي او هغه بیا د پروسس نه تیریږي ځکه چې هلته والی وفا صاحب ناست دي هغه سره غونډه بیا وروسته خو بهر خیر هغه د طالبان خپل حق لري چې څنګه خپل نظام جوړي. لیکن چې کم مشران کم د شورا غړي ملاقاتونو لور شي نو هغې لکه تعلیم خبرو کو نو د تعلیم په حق کې اکثریت هغوی په حق کې دي. کله چې فضل الدین حقانی دا خبرې وکړې او مونږ بیا د خلکو نه تپوسونه وکړو د طالبانو مشرانو نه څونه یا مونږ پیژنو یا ورسره دغه جرنالیسټ په حیث باندې په رابطه کې یو نو لکه ماته یو ډیر مهم کس د طالبانو د شورا غړي به یاد کړم هغه وی چې تقریبا 80% د طالبانو مشران هغوی د سراج الدین حقانی دغه فکر سره یو دي. اوس دا نه یم چې هغه سره اختلاف دي یا په هغه ریویژن دي یا طالبان ډلې شوي دي یا ویشل شوي دي ځکه طالبانو نظام دومره قوي دي او ګوره زره شیان خو ماضي کې شوي دي
تمرکز وکړو ځکه وخت هم کم دی نور مېلمانه هم منتظر دي. تاسو وایئ چې تاسو ته معلومات سوي دي او د طالبانو د رهبری شورا یو غړي درته تایید کړي چې شاوخوا 80% طالب چارواکي د سراج الدین حقانی له خبرو سره موافق دي چې لغپل مشر نه ګیلمن دی په یو ډول سره
نه مشر ما د مشر د ګیلمن خبره نه کړي او نه کوم لیکن ما هغه ته وایي چې چونکی هغه ظاهر خبره ده هغه یو مهم مشر دی او طالبان خو ساری رسنۍ ساری ګوري د مشرانو خبرې د سراج الدین حقانی چې کار په خاص کې وینا وشوه نو بیا هغه بیان ډېر ځای شریک شو. تاسو هم راغلي وي زم د جرنالیسټ په حیث باندې ما ته هم راغلی دی نو معنا نه ده چې هر چا خو یو خپل غواړي چې د هغې د مشرانو هغه نظر د خلک واوري نو دا خو ماته بالکل کړی ده خو معنی دا نه ده چې دغه اتیا کسانو هغه دغه نظر سره اتفاق دی چې هغه غواړي نو دغه معنی دا هیڅ کلم نه ده چې هغه یا ناباوري کړې ده یا په خپل مشر باندې نه داسې هیڅ کلم نه ده.
کور ودان سلامت سید ارخان صاحب راځي د چارو کتونکي داود مایار صاحب ته ورسو. مایار صاحب هم په بحثونو کې البته تر ډیره د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې خبرې کوي. مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ دا مهال د طالبانو د حکومت په لیکو کې څه روان دي؟ تاسو د زبیح الله مجاهد څرګندونې واورېدې هغه ادعا کوي چې یوازې تصور دی باندې داسې دی چې مخالفتونه دې موجود واوسي اما ښاغلی مجاهد وایي چې د طالبانو په صف کې دننه یووالی حاکم دی. ستاسو په نظر څه روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلام علیکم ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جالبه خبر دا وکړه چې طالبان نه حمایت کوي او هغه چې معیار همیش تلاش کوي چې د ملي ګټو نه حمایت وکړي او د نظام نه حمایت وکړي او د نظام حمایت د خپل هغه د یعنی د مکلفیت ده د ټولو او د ملي ګټه ده. د شیخ صاحب د خبرو په رابطه باید وایم چې دا نه تنها د شیخ صاحب خبره ده، د ملت خبره ده او د حکومت خبره ده، حتی کیدای شي د رهبری خبره هم همدغه یعنی په دې کې اختلاف نظر ضرورت میګم د دې په کوم ځای کې ده. او بله مسله دا چې هر کله چې وحدت نظر ایجاد شي دا وضعیت د ملت لپاره خطرناک وي. خو چې کله تکثر د نظریات راشي ده خو یعنی په دې معنا چې نظام د انحصار د نوزی دیکتاتوري مخنیوی کیږي. دلته یو مسله د یادول وړ ده، هغه ده چې کله چې طالبان د نظام ونیو و امارات اسلامي ایجاد شو نو دلته مخالفین یو سلسله امیدونه درلودل، څه داخلي او څه خارجي، چې دلته به یو سلسله عوامل باعث دی سکونت یا مشکلات به جوړ کړي طالبانو ته، چې دغې جملې نه یو داعش و چې مغه تاسې وضعیت ورته درته معلوم ده چې څه رقم سرکوب شول، او کله د مقامات مسله وه چې هغه ډېر عاجل سرکوب شول. بهرني امیدونه هم ځینې وو چې بیا به کوم اشغالګر راځي افغانستان ته، چې دا هم واضح شول چې نه نور شاید قرنونه دا جرأت شو که افغانستان ته ونه کي. امیدونه د خلکو دغه نقطه غواړم کمه مطلب واضح شي او ډېر لنډ. اوس د خلکو یا د مخالفینو د امیدونه شکېدلی دي چې نه هېڅ بیروني چالش به جنجال به معمار اسلامي ته نه جوړېږي. نو دې ته منتظر دي چې که داخل کې کوم مشکل ایجاد شي، یعنی دوی د سوژې د نقد د سوژې د کمبود سره مواجه دي.
خپله د طالبانو چارواکو مثلا جوړه کړې ده، مثلا پرلپسې انتقادونه، فکر نه کوئ چې دا ولس خو د رسنۍ څاري، دغه څرګندونې څاري، له ورایه ښکاري چې مخالفتونه شته، اما صحیح ده چې طالبان بې نه مني، اما د ولس په خولې خو څوک برغولی نشي ورکېښودلی. ولس خو پوهېږي چې کله چې سراج الدین حقاني ګیله من وي، کله چې شیر محمد عباس ستانکزی راځي او وایي چې هر هغه حکم چې شرعي جنبه ونه لري باید ونه منل شي، دا معنی چې ځینې حکمونه سته چې شرعي جنبه نه لري. که چیرته مثلا داسې حکمونه نه وینو، عباس ستانکزی به څوک مخاطب وو؟ ځکه حکمونه خو د طالبانو د کندهار د شورا لخوا راځي.
بالکل، د نقد خبره په څو کله دلته یو تفاوت ده، د نقد او رد منځ کې، د نقد او نفي منځ کې. یعنی نقد یوه شرعي مسله ده، یوه علمي مسله ده، او یو حق ده د هر فرد، د هر مسلمان، د هر چارواکي. او د نقد په تعریف کې د سراج الدین حقانی جوړونه ده، یعنی دا اصلاح ده، کوم نظریات چې راځي ده به اصلاح کی. خو په مجموع کې که چیرې زه داسې بې طرفانه ډول دا مسله ګورم، یعنی ماته ډېر امیدوار کننده ده چې دلته یو رهبری راځي او د ملت غږ پورته کوي. او دا مثلا باندې مطمئن یم چې کله د هغه غږ پورته کیږي، نو په دې کې به رهبری ولې مشکل لري، او ولې داسې برداشت کیږي چې دلته کوم تضاد د نظر وجود لري. ډېر ماته امیدوار کننده ده مثلا.
او سلامات سیم عیار صاحب، کور مودان بیرته تاسو ته راګرځو. د سیاست، د حقوقي او دینی چارو کتونکو صلاح الدین سیدی هم بحث سره یو ځای شوی. سیدی صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایم. راځي لږ زره په دې تم شو چې د طالبانو د مشر په وړاندې انتقادونه، یا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خبرو رد، یا د خبرو باندې انتقاد، یو څه سری کرښې دي په افغانستان کې، ځکه په طالبانو کې باور دادی چې د مشر خبرې سری کرښې دي. اوس چې دغسې یو څه نه پوهېږم چې نارضایتۍ ورته وایو، سپارښتنې ورته وایو، یا هم د ښاغلي مجاهد په وینا نصیحتونه ورته وایو، د طالبانو د کابینې د غړو لخوا کېږي، څه فکر کوئ؟ دغه سرې کرښې ماتېږي؟ دغه کومې کرښې چې د امیر د خبرو د وجوب په برخه کې وي او که نه، تاسو فکر کوئ مخالفتونه جدي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلام درنو مېلمنو، تاسو او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بحث مې په ډېر نارامۍ سره تعقیبوه. دلته ډېر موضوعات دي چې متاسفانه مونږ د موضوع نه بهر یو. څه معنا؟ د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم د صحابه و مختلف نظریات به وو، او بیا به لاړل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، هغه به چې ویلې د الله پیغمبر، د الله پیغمبر خبره به ختم وو. بیا له هغې نه د خلفای راشدین په وخت کې اختلافات وو. دا زه نه پوهېږم چې لیدونکي ورته بې سواده ښکاري چې هیڅ نشته، هر څه جوړ دي، تمام شیونه خیر و خیریت دی، او چا اختلاف نه دی کړی. زه فکر کوم داسې بحث کول ډېر ناراحت کوونکی بحث دی. دلته مرجع نه ده معلومه چې دا مرجع چې حکم صادروي د ده مشروعیت د کوم ځای نه راغلی دی، پروسیجر څه دی، قاعده څه ده، قواعد څه دي، چیرته څوک څه ویلی شي او چیرته څوک څه نشي ویلی. دا تمامې خبرې د یاده وتې دي، د نظام او د سیستم د مشروعیت خبرې د یاده وتې دي. او په صراحت سره جناب ستانکزی وایي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. صحاح سته غټ غټ کتابونه دي، هیڅ شی نه راوړي، دا راوړي. دا د علم د پوهې د زده کړې د جناب حقانی صاحب د دې خبرې هیڅ د چی سره ارتباط نه لري. زه فکر کوم دا تاکیدات د کوم ځای نه شو د خلک فکر تحلیل ارزیابي انالیز کولی شي که نه شي کولی او تمامو په سترګو کښې ناوتم. زه فکر کوم دا ډېر څه ورته ووایم
ښاغلی ستاسو موندنې څه ښایي تاسو همدغه وضعیت څاری څه روان دي دا مهال د طالبانو
په طالبانو کښې د اسلام په دین کښې مختلف روایتونه او برداشتونه دي. یو روایت یې دا دی چې د علم او د پوهې په مورد کې تطبیقیږي په افغانستان کې. دا یو د
تعلیم په اړه باندې څه ایډیولوژیکي مخالفت تاسو ګورئ د ښاغلي هبت الله د ډلې او دغه راز د کابینې د یو شمېر غړو ترمنځ؟ آیا فکر کوئ د تعلیم په اړه باندې دوی سره یوه خوله نه دي؟ د هبت الله شاوخوا ډله تعلیم مباح بولي او وایي چې نجونې دې له کورونه نه وځي، اما د کابینې یو شمېر غړي ورسره مخالف دي یا حداقل موافق نه دي، فکر کوئ؟
دا بحث اوږد بحث دی. کله چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، د قراءت نه څه شی یو شی کتابت موجود و چې هغه قاری شي. بسم الله الرحمن الرحیم لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و اوتو العلم درجات طلب العلم فریضة علی کل مسلم، او پلس هاو موارد. دا بحث لسره په دې ځای کښې کړه تردید کول چې د علم او پوهې زده کړه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرستاره ښځه وه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کښې د مخالطت او د یو په اصطلاح غیر محرم سړي سره په یو ځای کښې کنار پاتې کېدل فرق ورسره نشته. دا بحث کښې هېڅ شک نشته دی چې یو دید همدا دی چې مولانا ندیم کړی دی چې ښځې په بالاخانه کښې کېنوئ، پشم ورته اوبدل ورته زده کوي او تعلیم ورته وکړي. همدغه پشم ور د همغه وخت کار و چې ښځو ته ورکړی دی دا چې په بالاخانه. دا یو روایت دی. اول خو په دغه حدیث کښې روایت کښې اختلاف دی او معین په اصطلاح اعتراضات شته دي، اما په دې کښې هېڅ شک نشته چې دغه روایت چې اوس تطبیقیږي یو د لسهاو روایتو دی. دا روایت چې مشروع شي او په حکومتي وسایلو باندې تطبیق شي دا ځان ته قاعده لري. دا نظام باید اول مشروع شي، دا حاکمیت اول باید مشروع شي، مشروعیت ته تعهد ولري، بیا به له هغې په حکومتي وسایلو باندې که د شپږم صنف څه چې د اول صنف مکتب یې تړه بیا دې تړي. اما د مشروعیت سوال پاتې دی، د سیستم سوال پاتې دی، د قانون سوال پاتې دی، د خلکو خواستې، د خلکو اخلاق، د اسلام په دین کښې هغه اخلاق چې د اسلام د اصولو سره برابر نه وي هغه څه معنا لري؟ لږ دې د خلکو سره تراهم وشي، ولې وشي؟ قانون دې تطبیق شي. په دې کښې داسې یو سلسله شیان روان دي چې متاسفانه دا تمام د تمامت خواهۍ نه راپورته کېږي، دا تمام ملت نه شریکول نه راپورته کېږي، د دې تمام ملت، د دې تمام وطن، دا د ملت خواسته. تا چا نه پوښتنه کړې چې دا د ملت خواسته ده؟ زه د ملت استازی یم. تا چېرته پوښتنه کړې، چېرته کوم ځای کښې دی چې چا نه پوښتنه کړې چې ملت شل کاله ماته ډوډۍ دې دپاره ډوډۍ کړې چې خارجیان امریکایان یا په اصطلاح مسلح قواد وست؟ دا د ملت خواستو تا هم ویل یا ملت هم ویلې؟ اسلام د الهي کلمة الله خبره تام کوله ملت، اما کوم اسلام، کوم شریعت، کومه پوهه؟ شخصي په تاواوې پلس ها وجود لري، دغه دې انتخاب کړی او دا تحمیلی.
بله، پور بدن سید ډېره مننه. سلامات سید، تاسو وایئ چې د طالبانو دغه کوم تعبیرونه چې موجود دي د تعلیم په اړه باندې دغه تعبیرونه یې تر ډېره هغه فتواوې دي چې ډېر دیني اساس نه لري یا هغه کوم روایتونه هم چې دي ستاسو په ټکو کمزوري روایتونه دي. په هر حال ډېره مننه، تاسو ته بېرته راځو. رابه شو بېرته طاهر خان صاحب ته. طاهر خان صاحب، دا مهال د طالبانو د کابینې د غړو مثلا هغه ډله چې په ارګ کښې ده او د کندهار د ډلې ترمنځ لید کاته څنګه دي؟ تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د شورا غونډه یو ځل شوې ده په تېر اګست میاشت کې، یعنې له هغه وروسته د طالبانو د کابینې د غړو او د ملا هبت الله ترمنځ لید کاته نه دي شوي، یا که شوي هم دي ډېر کم دي، همداسې دي؟
شورا غونډه شوې وه په اګست 2021 کال کې کله چې طالبان کابل ته ننوتل، د هغې وروسته هم هغه غونډه وه چې په هغې کښې ملا حسن نوم بیا راته چې دی به رئیس الوزرا وي، مشر وي. نو بهرحال خیر، لیدک اته ګور تاسو ته ما خبره کوله خو هغه وخت خبره مکمل نشوه. اوس چې کوم د امیر صاحب سره د طالبانو هغه سره چې ملاقاتونه یې نو سو خپل رجوع کړي او هغه کې دانه چې کندهار او یا مشرق او یا مغرب هغه خبره نه کوم، لیکن چې کوم هغه بیا کله نه کله هغه خپل مو غواړي چې مشوره درې سلور پنځه لکه داسې یو ډلو کې د شورا غړي کله جلا جلا ویني، یو کس سره ملاقات کوي، کله دوه درې سلور سره کوي، لیکن هغه د شورا والا دغه لکه غونډ شورا والا نشته. او هغه کې موږ ګورو چې دا په انساني فطرت باندې چې کوم د کوم یو شخصیت د کوم یو انسان په چا باندې اعتبار وي، د چا نظر غواړي، نو هغه ته بیا ارزښت او اهمیت ورکوي. حالانکه داسې اختلاف هم کېدی شي او دا عرض کې وي، دا په پاکستان کې هم پخوا به یو دلته یو لفظ استعمال دی، کچن کیبینټ به وته وي، یعنی کابینه به وا لیکن د لومړي وزیر یا د وزیر اعظم به چې کوم باندې زیات دغه هغه به خپل دغه تر غوښتل غونډه تو یا فیصلې پرېکړې به سره کولی. دا کار هم اوس التم دی او ګوره نظام د طالبانو داسې دی چې هغه کې بیا هغه نظم دومره سخت چې ډیر کم داسې احتمالات وی، لکه ما خو غوښتل چې مثالونه درکم چې ګوره ځینې شیان خو په ماضي کې داسې شوي دي، خو لکه زه ماضي ته به نه ځو، نو دا لکه دا ردېدی نه شي چې ته دا رد کړې چې بالکل بس خپل نظر نه ورکوي او هغه بل هر څه چې د امیر لخوا ویل کېږي نو هغه سل پسله باندې کېږي. تاسې خو دا ملا ضعیف کتاب وګورئ په کندهار کې ملا عمر دا خیال چې مونږ به چاته کی ګنا چاته به واک نه سپارو چاته به سرندر کی ګنا، لیکن ډېر کسان خو پکې بیا لاړل هغه وخت کردې صاحب په کندهار کې طالبان نمبر نظر شیان خو په ماضي کې شوي دي او مختصوي انسانانو تحریک ته نو نظر اختلاف هم پکې وي او خپل یو نظر هم وي.
سلامات است تایر خان صاحب، روسته به دې لګ مشخص خبري وکړي چې اختلافات په کوم حکم موجود دي. راځي چې اوریدونکو ته هم لګ نو هغه ورکو لګ وار کو دوی هم منتظر دي، اوریدونکو هم غواړي چې په دې خبرونه کې نظر واوریدل شي. اوریدونکو واصل له استډیو سره ستړي مشي، تاسو د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري تر ډیره د طالبانو د کابینې د غړو روسي او سرګندونو ته ځانګړي شوی، مهرباني ستړي مشي.
خیر اوسې تاسو ستړي مشي د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم.
مهرباني علیکم السلام، کوم ځای نه مالک کنیولی او څه غواړی راته وایي؟
اړیکه مې د ننګرهار ولایت څخه نیولې ده، بس دا موضوع په چی سره سرخیږي او د لنډ غره ته وایي یار
موضوع ته وایي هم دا ده چې د طالبانو د کابینې د غړو لخوا یو شمیر نیوکې شوې دي په مشرتابه باندې. موږ په همدې خبرې کې چې دغه انتقادونه او نیوکې څومره جدي دي او اغیز به څه وي؟
بس دا نیوکه خو چې دی دا دښمن تبلیغات په حال زموږ امارت اسلامي په ټول افغانستان ټول ورته کې ټول په یو خلک دی ټول دی یو د امیر ته اغلان دي ته امر لاندې دي دا کوم پښ تبلیغات دي دا
بس دی او نظر مو اوریدل شو. مخکې موږ د طالبانو رویان زبیح الله مجاهد سره هم خبرې کړې وې، دغه هم همدا نظر و. په هر حال تای خان صاحب راځي لک په دې تام چې دغه اختلافات په مشخص ډول په کوم موارد دي، مثلا ک یو دوه درې څلور دغه سیرات وای مهرباني.
ګوره تاسو دا شیرواز سانګزی خبرم په وار باندې وکړه او هغه خو ښکار ویلي، نو تعلیم پکې یو مهمه موضوع ده. د دې تاسو د اختلافات وای خو بهر شیار سو د تاسو معنا ورکوي. ګوره طالبانو چې کله خپل د شپږم ټولګي نه پورته هغه خو اعلان کړو چې دا به خلاصيږي چې کله نوې تعلیمي کال شروع کیږي، لیکن هغه کارونه شو او په عین وخت باندې نه شو چې کوم ورځ باندې بیا د خلک په دې انتظار وو پای کې طالبان هم دي، پای کې افغان هم دي، پای کې دنیا هم ده، خو زه نړۍ هم یو بل طرف ته هغه په دې انتظار وو چې کله به د شپږم ټولګي هغه پریکړه عملي کیږي، نو بیا پکې د پوهنتونونو د جینکو خبر راغله هغه وځنډول شو. نو بنیادی خو دا نظر چې راضی یا دا په مجلس کې چې سره د حقانی مجبور شو یو خبر یو کړو، معنی هم دا ده چې تعلیم پکې یو شی دویم ګوره نو خو داسې شیان شته. تاسو مخکې چې کله دلته د افغانستان کې تیر کال د دینی عالمانو کله مجلس وو په کابل کې، نو هغه وخت کې کله سره د حقانی وینا کړو نو د طالبانو امیر هغه وخت کړه نه وت رستو بیا خلکو باسونه کوي چې دا سره د حقانی نظر یو وو د امیر بل وو، لیکن هغه هم دواړه خپل نظریات خو لیکن یو باسونه بیا شروع شو. نو سره د حقانی دا نظر وو چې کدا هغه مخالفین چې کوم ندی پاتې شوی دی، لکه دا معنی دا و چې مغې سره یو خچلندوشي یو ارزښت او اهمیت ته ورته معنی لکه دا و لیکن امیر صاحب چې خپل وینا کورونا خو چې نه ځان سره نه پرېږدم دلته په افغانستان کې اوسېږي او بیا هغه وخت خو لږ سخته وینا وه چې نړۍ سره نړۍ به خپل کار کوي موږ خپل کار کوو نو ځینې شیان داسې ګورئ دنیا سره چې چلیږي نړۍ سره که رسمیت د چانه غواړي حق دې ستا چې وی غواړي لیکن نړۍ بیا تا ته ګوري بیا خپل افغان تا ته ګوري خلک د مشروعیت خبر حامد کرزي صاحب خبره کې بار بار کوي چې تاسو د نړۍ نه مشروعیت غواړي نه خو د خپلو خلکو نه غواړي دا خبره خو دې له سره درسته
بله تر څو صاحب د مخالفتونو په برخه کې کله ځرا متمرکز پاتې شو تعلیم یو موضوع تاسو یاد کړ چې د طالبانو د کندهار شورا او د غراز د کابینې د غلو ترمنځ په اړه مخالفت موجود دی نور هم داسې مسائل شته چې فکر کوي مخالفتي یا داسې مسائل دي چې ناندري په ولاړ دي
ګوره د مخالفت خبره خو لاس پنه استعمالوم نه ناندري استعمالوم لیکن د زنو په کې نظر هم دی چې لکه اعلان شو د عام معافی نو ډېر پکې داسې بیا پېښو شو تاسو د سلاوین حقاني په دغه کې الفاظ وګوره کړه هغه پکې د زورولو خبره هم کړه چې یو خو د خلکو د حقونو خبره کړه ده بیا د خلکو زورولو خبره کړې ده نو ممکن ده چې ځینې خلک د عام احساسې چې کله خلکو سره یا سلوک شو ممکن ده چې هغې سره هغه نظر یو نه وي کوم چې دا پالیسي او تګلارې روانې دي نو دغه یو پاکستاني دادا خلکو د حقونو خبره اکثر استعمالیږي ممکن ده چې ځینې خلک
د کار او د حقونو موضوع هم یادېږي طاهر خان صاحب ستاسو معلومات څه کوي فکر کوي د خځو د حقونو په اړه باندې هم چې د مهال دوی په نادولتي ادارو کې لکاره منه شوي فکر کوي چې دغه حکم ځینې د کابینې غړي ناراضه کړي یا ناخوښه کړي
ګوره کله چې د حقونو خبره کیږي او لکه څنګه چې د تیر ورځ چې غونډه په کابل کې پاکستان د حکومت خبر او شوه شهاب الدین دلاور خبر او کړه بیا ګوره ملایات کوچ تکبر خبره کوي چې تکبر مکوي نو ممکن ده چې هغه داسې احساس کړی وي چې ځنې خلک دا غیر غروي او دا غیر چلن داسې نه دي چې کم داغه په نظر باندې کم د طالبانو تګلارې دي پالیسی ده یا دین دی یا اسلام دی نو چې کم یو مشر خود دل دی یو بل شی دی ګوره مشرانو د طالب مشرانو په ذهن کې یو شی وچ دا شی ټیک نه دی زتیک د سرجن حقانی یو نیم کال پاس یو خبر وکړه مولا یعقوب تیر ورځ زنه خبر وکړه شهاب الدین دلاور پکې خبر وکړه دلته ګوره خلک باید چې په شکونو کې پاتې نشي تاسو خبره کوي او دنیا خبره کی نو یو واضح خبره وری نکېږي سپیناوی وری نکېږي چې په اشارو کې دا وشو هغه وشو دا نه دی پکار هغه نه دی پکار معنی نه چې او دا په خپل باندې چې د مجلس عمومي مجلس کې خبره کی عوامي مجلس کې نو معنی نه چې
گیلی موجودی مننه کور ودان رضی له معیار صاحب نه وره معیار صاحب طاهر خان صاحب وای چې ولی هر څه واضح نه دی ولی ولسته مثلا شکونه راپورته سي دانن چې موږ تاسو خبرې کوو تحلیل کوو او د مجاهد صاحب وینا ناوړه برداشتونه کیږي کله چې خبرې بیلابیل وي نو واضح خبره ده چې شکونه او برداشتونه به بیلابیل وي ستاسو په نظر ولی یو واحده تګلار نه ده موجوده
بشک پاک له خو زیرا مثبت طرف وای ما چې دلته د موضوع سره مترکیږي چې یو تعداد خلک مخالف دي تحصیل دي یو تعداد په خصوص د ښځو یو تعداد موافق دي دا بس په دې رقم ته فکر کوم هغه واقعیت نه بیانوي دلته د تعلیق اصطلاح باید ترشی مطرح شي د مخالفت مثلا د علم مقابل کې یعنی دا ډېر خطرناک مثلا دا شرعي موضوع ده یعنی دا مثلا باید که دا رقم ته په دې شکل یادیږي بیا نو دا ډېر غټ مشکل ده دلته د تعلیق مثلا یاد شوې ده چې هغه تحصیلات د ښځو نسبت به یو تعداد شرایط یو تعداد مشکلات خندونه چرا اقتصادی خندونه دی د کیفیت مسله ده د مدیریت مسله ده د نصاب مسله ده او دا منطق لري او دا زه محسوس کوم چې دا مسله منطق لري لکه کوم ول ده د سې اوس په یو سنت کې چې څلور جنکیو نه دی د ولستن چې فارقيږي د دې کینده کولای شي لیکو لوستو کې یعنی کیفیت ساته ډیر کیته ده یعنی په دې سیستم کې چې موږ ادامه ورکو د خپل فاجعه ده موږ جامع ته
کوم څه فکر کوي بشپړ تړلې ده حل لار ده لکه د یو نیم کال کې چې مکتبونه باندې او هغه د پانتون هم په سی باندې شو
بالکل مسله صرف هم دلته ده ما د نظام نه یو خواهش دا ده چې لپاره دغه شکوک رفه شي خلک مطمئن شي دغه زمان مشخص کړي د ثانی مسله مشخص کړي په امر ثانی مسله دا چې مشخص شي نور دا یو منطق لري ما یو ګوره د مثال ډېر جدي مسله ده چې کله څلوېښت جنکان نه د دولسم سنف نه چې فارغ کېږي پنځه یې کوی چې لیک او لوست تا یو ابتدایي هغه فن زده کړي چې دا په بېسواد او باسواد کې هم نه راځي. یعنې ګوره دا خپله یوه فاجعه ده. یعنې د مونږ دغه مکاتب او پوهنتونونه بخصوص د اوناس په بخش کې مختلف دلایل چې لري دا فقط مدرک توضیح کوي. تاسو پنځه نفره نشي پیدا کولی مثلا په کال کې د یو پوهنتون چې فارغ کېږي چې اوناس بخش کې هغه باندې حساب وشي او کوم کسان باندې چې حساب کېږي به اوناس بخش کې هغوی تحصیلات د باندې کړي دي. یعنی دا خپله یعنی په کوم سرمایه گذاري چې کېږي چوکۍ په دې باندې جوړېږي استادان باندې معاشات مسلکي دوی رفت آمد وخت به کېږي. یعنی کچېر دا سرمایه درآمد یا انتفاع ډېره
کمه داسې کومه څېړنه یا ارزونه شوي چې تاسو وایي یوازې 5% فارغېدونکي نجونې مثلا پوهېږي یا د دې وړتیا لري چې له پوهنتون فارغې شوي وي؟ ځکه موږ چې شاهدان یو ګورو خو په کابل کې چې کچېرته له اقتصاد نه له حقوقو نه له طب نه نجونې فارغه کېږي حتی په ځینو مواردو کې له هلکانو نه ښې ځلیږي مثلا د کانکور ازموینه داسې وه چې څو کاله پکې پرله پسې نجونو اول نمرې واخیستې.
ګورې دلته د یو تحقیق ته خو ضرورت ده طبیعي خو ما خپله تجربه په سره شریک کړم چې فردي تجربه څومره معیار وي. ما تر اوسه دوه لسانس اخیستی دي او یو فوق لسانس. یعنی ما تر اوسه پورې پنبه افغاني جامعه کې مخکې ما مثال شو ستر کړې دوه لسانس په مثال درس او د لسانس مثلا دلته بیا هم د کیفیت مثلا مطرح کیږي. یعنی په دې دور کې د ما کوم تماس شو چې هم د استادانو سره وو او هم د هغه سره د امچنفیانو سره. یعنی تقریبا سل مستقیم یا غیر مستقیم وناس بخش د مو هم سنفیانه وي. یعنی زه دو دوری دا کوم دا کیفیت در تبعنه
وبا سرور راټولو. څه فکر کوي آیا د طالبانو په لیکو کې اراده موجوده ده چې بیرته د نجونو د خوانځي او دروازې پرانیزي؟ ځکه کله چې د پوهنې وزیر صاحب راځي او وایي چې عصري علم مباح دی دلته خلکو سره ویره پیدا کیږي چې ممکن دغه د تعلیم دروازې همداسې بند پاتې شي، تخنیکی مسلې او شرایط یوازې د پلمې په توګه پاتې شي. ستاسو په نظر اراده څومره موجوده ده چې دغه نوی تعلیمي کال کې دغه د خلکو شکونه رافسي او د پانترونو او خوانځي دروازې پرانستل شي؟ شرایط خو بیا ورسته خبره ده چې هغه ورته برابرېږي یا برابر شوی وي.
شری مسائل شکل یو موضوع پکله بیانېږي، خدای به خپل اهل ته مراجعه کوي او اهل یې دوی دي. او بل مسله دا چې د قراتونو تفاوت یو هغه د یو طبیعي مسله ده چې دا به وي. او د مسله د مکاتب و د پایل کېدو یعنی دا یوه اتمی مسله ده. یعنی بدون د دو امکان نه لري. او د بعض موارد که زه غواړم یوه مسلې ته اشاره وکړم او خلک په دې باندې مطمئن کړم چې د طالبانو د تحریک په تاریخ کې تر اوسه پورې فزیکي او نظامي تقابل منځته نه دی راغلی. ډېر جریانونه مونږ ولیدل چې په هغوی کې مشکلات ایجاد شول، نو هغوی تقابلونه وکړل. خو دا تجربه تر اوسه په طالبانو کې یا په امارت کې تکرار شوې نه ده. او دغه مسائل به جنډي راځي.
سلامات سم ارسه برته در ترازو راځي چې بحث هم رورو راټول کو د بحث هم لګي شي به پاتې دي. سیدی صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دي ترڅو د غشکونه هم رفسي او بل اخره ولست یا د افغانستان خلکو ته د طالبان د حکومت له ادرسه یو خبره یو تګلارې وړاندې شي؟ سیدی صاحب زما غاوري زما پختنه دا و چې څه وشي چې
اجازه راکړي او څو خبرو ته نور هم اشاره وکم. اغه راځي چې جناب طاهر خان وویل سلامونه د احترامات سره سره چې تصمیم گیری په قندهار کې د زما د معلومات پر بنیاد د محاسبه پر بنیاد کاش کې په قندهار کې وای. دا چې د یو وطن وزیر د داخلي د تلویزیون د لارې راځي د خپل حاکمیت نه شکایت کوي، دا ماته د وګړي په توګه د دولتداري په حساب کې د سره د منلو نه دي. د افغانستان اوسنۍ سیستم د پاکستان او د نورو سره مقایسه کول بیا هم د سره د منلو وړ نه دي. څو شي مشروعیت ته تعهد ورک.
سیدی صاحب سره اړیکه فکر کوم ستونزه لري. سیدی صاحب غاګ ملک زره ځای بدل کړي لګ مو غاګ وزیر اسی زکه غاګ مو سم نه ده.
د سیستم د مشروعیت د مراجع او د تعریف کم مرجع کم صلاحیت لري، قوانین په کوم شرایط باندې د سره د دولتداري د اصول سره خلاف حالت ده. داسې حالت د منلو وړ نه ده. مشروعیت ته تعهد نشته او په ښکار ډول باندې داسې تاکیدات کیږي چې هغه لسره سره مرتبط نه دي. موین د وزارت خارجه وزیر د داخله آقای حنفی دا تمام د یو سلسله سریح ناراضیتونو نه خبره کوي د دی غټ پوری چارواکی دي او بیا هم وایي چې نه خیر و خیره دی او هر څه نشته. زه په دې باور نه یم چې دا اختلافات دې زمونږ مشکل حل کړي. زه په دې باور نه یم چې دا مشکل چې حل شو د افغانستان مشکل دا غمیزه اوږده ده او د دې غمیزې د اوږدېدو په نتیجه کې اکثره لامل بیرته د طالبانو حاکمیت ته راجع کېږي چې په زور یې نیولې ده، مشروعیت ته تعهد نه لري او نړۍ هم خپل کار کوي. د افغانستان خلق د هغه په نتیجه کې د آزار د اذیت او د مرګ او د جوبل او د ولګې چې د بهرنیو کار خپل کار دی، د تیر شل کلن کار خپل کار دی، حرام کار د حرام کار لپاره مبرر نه دی، اما اوس یې مسئول د طالبانو دغه حاکمیت دی.
څه کول پکار دی سید سے پلان کې تر څو دغه مشروعیت
هم دغه همدغه نقاط چې په ګوته کړې دي کې توجه کول پکار دی. ملت ته تعهد ورکول پکار دی چې مشروع حاکمیت څه وخت راځي، څنګه راځي، قوانین ښه قوانین تطبیق شي، پاسي په مشروع شکل باندې پاسي او د هغه په تطبیق کې کار وشي. دا هغه بنیادی شیان دي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي شوي او د هغه په نه کولو باندې دا تراژیدي ادامه لري.
کور ودان سلامت سي ډېره مننه ښاغلی سیدي. تای خان صاحب، ستاسو په نظر د حل لارې څه کېدلی شي؟ څه وکړي طالبان چې په لنډ وخت کې د ولس شکونه رفع کړي او بالاخره دغه کومې سپارښتنې چې کېږي د داخلي مشروعیت موضوع ده، په نړیوال سټیج کې د رسمیت موضوع ده، حداقل د افغانستان د 45 میلیونو نفوس د سرنوشت موضوع ده، دا مهال د طالبانو د حکومت ټیک یو نیم کال وته خو تر اوسه هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
زما نظر دا ده چې د رسمیت موضوع د طالبانو خپل لاس کې ده او دا نشم ویلی چې ټول نړۍ به دوی په رسمیت وپیژني، لیکن داسې هیوادونه شته چې هغې د وړاندې نه مشورې کړې وې. اول دغه چې کله د انجونو ښوونځي خلاص نه شول، هغه ورځو کې مشورې وې د پاکستان، د روسیې، د چین او د مرکزی آسیا د ځینو هیوادونو، لیکن هغه هغه لار ودروله. بیا چې کله د 1 جولای د بریدو شو په کابل کې او امریکا و چې د القاعدې مشر وجلې دی، هغه نور لږ مشکل پیدا کړ. بیا چې دا د پوهنتونونو دغه د پاکستاني چارواکي خبره کوم تاسو ته چې هغه په دغه مشورو کې شریک وو، او بیا چې کله د جنکو دا وسو شو نو نور دی نور مشکل پیدا کړ. نو رسمیت ته مخکې تلل چې دی دا د طالبانو د مشرانو په لاس کې ده، او خو لیکن زه خبر کوم چې د ټولو نه مهم د خپل خلکو خوشاله ول دي، د خپل ملت. افغانستان کې جګړه تیر شوې دي چې هغه ته توجه نه وي، نو د نړۍ شیخ به تر تکو او ما تاسو وویل چې د جنکو د تعلیم مسله خو د افغانستان خپل ده، لیکن هغه مشورو ته هم چې کوم د رسمیت لپاره وي هغه ته هم ډېر زیات زیان ورسو. نو
څه فکر کوي دغه ډول مشورې طالبانو ته څوک ورکوي؟ آیا د کندهار شورا دغه ډول پریکړې کوي او کنه فکر کوي له بهر هم ځینې کسان شته چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خصوصا د ګاونډ هیوادونه هم دغه پاکستان، ایران؟ آیا داسې کړی شته چې په یو ډول د طالبانو په دغه فیصلو کې ښکیل وي؟
ګمان نه کوم. نه مشورې کې ګوره سفرونه کېږي، دا چې تاسو ګوره ایران تاسو ذکر وکړو، ایران ته ولاړ شو، د ایران چې کوم سفیر دی نو دا خو ډېر مهم شخصیت دی، دا خو مخکې ځانګړی استازی و د ولسمشر د افغانستان لپاره، هغه سفیر شو. ما اورېدلی دي چې د پاکستان ځانګړی استازی هم کابل ته څو ورځې کې در روان دی. نو مشورې خو به وي، لیکن مشورې مانا دا هیڅ کلم نه ده. او سفرونه خو د افغانستان نه کېږي، د نور نړۍ نه کېږي. څو ورځې مخکې کابل په کابل کې نه و، د روسیې ځانګړی استازی. نو معنی دا ده چې هغه مشورې به کېږي، لیکن ګمان نه کوم چې د نورو هیوادونو پریکړې هغه په طالبانو باندې هغه عملي کېږي یا د هغې بل تاوري نه. هغې خپل یو نظام شته، خپل فیصلې او پریکړې په هغه کېږي. لیکن زما صرف دا خبره ده چې که دنیا سره تعلق غواړې نو بیا به لږ د دنیا خپل نظام بدلوه، خپل بنیادی اصول پرنسپلز هغه ته نقصان مرسوه، او دنیا مت نه رسي. د هر چا لپاره خپل هیواد خپل نظام هغه لومړیتوب لري او باید چې ولري، لیکن دنیا سره چې رسمیت غواړي نو بیا خو بلک نړۍ خو د طالبانو نه پدې باندې خپه ده چې هغه چا خبره نه اوري، نو لږ خو به د بل چا خبره اوري.
بله، کور ودان سلامات سید طاهر خان صاحب، راځي چې د خبرونو برخه کې دی اوریدونکو نظر هم را واخلو. منتظر پاتې د ستړي مشي ازادي رادیو اوري موږ په دې خبرې کې چې د طالبانو د یو شمیر چارواکو یا د کابینې د مهم غړو انتقادونه په څه معنا او څومره مهم دي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ راته
السلام علیکم د فرا ولا د بکو سوال خبر کوم محترم د دوی خپل خبر چې کړي د پردا کشران باندې د خبرې کړي تم سال خبر یو د بل خبره سره واوري د انتقاد په دې نه ده چې یو چا یو خبره وکړه د امیر المؤمنین یادی یا مشر یادی دغه سره خو دوی چې خبره کوي په پټه م ورسره کولای سي هلته ورته راتلی هم سي دونه خبره
په پټې خبرې نهسته وایي مخامخ د کوټه ډېر کم سره کېږي
محترم دا خو ته چې از مثال خبرې یا به په افغانستان کې یاست یا به نه یاست موږ دلې د افغانستان هر سړی په دې پوهېږي چې دوی سره کتلی او که نهسي سره کتلی خو دا ګرد زه یم ته یم ابل دی خو ګرد یا د کا زمن دي یا سره قومان دي یا سره دوستان دي څوک طالب دی څوک د حکومت سړی دی خو د هغه ګرد خپلوان دي سره نو نن څه پخوا سره لیدله نن یې نهسي سره لیدلی دا خبره هغه څوک یي چې یا د خارج څه وتلي د تبلیغاتو په لارې خبره کوي دا خبره د دې نه ده چې وایي طالبان
په فرا کې اوسي او له حالاتو هم وایي چې خبرېږي ولې د طالبانو مشران ناراضه دي مثلا عبدالسلام حنفي وایي چې د مفتي کار یوازې فتوا نه ده باید د تګلاره هم وښیي مثلا شیر محمد عباس تانگزي خبرې تاسې اورېدلې دي د سراج الدین حقاني مو اورېدلې دغه طالب چارواکي ولې دا ډول ګیله من ښکاري
محترم دوی چې دا خبره کوي دغونه خبره خامخا اعتراض یو په دابل باندې سره کولی دا خو د حکومت ساله خبرې دغه تګلاره ده چې یو دابل ښوونه سره وکړي د یو به سر نه خلاصېږي او دا دی نه ده چې دوی سره په اختلاف کې دي نو یو دا خبره وکړي خامخا دا نو اختلاف دی یا دا بل څه خوابه دی دا بل امر نه مني دا خبره خو زه ما بل ته کوم چې مثاله خبرې ستا په دې کار ته متوجه نه زه دې ورته متوجه کوم دا بل به بابل کار کې انسان له خبرې سر به نه خلاصېږي دا بل ابل ته ښوونه کوي د عمارت خو دا پالیسي ده
سلامت اوسئ د اورېدونکو نظر مو واورېده ورځو د خپرونې لږې شېبې پاتې دي معیار صاحب ستاسو سره بحث راټولوو معیار صاحب ستاسو په نظر څه وشي چې په لنډ وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت هم وپېژندل شي په افغانستان کې دغه کومې ستونزې او ناخوالې چې دي دې ته هم د حل لارې چارې ولټول شي او بالاخره د افغانانو اساسي حقونه چې هغه تعلیم دی کار دی په دې برخه کې پرمختګونه وشي
د ستونزو پاکله دوه بوده لري یو داخلي بوده یو خارجي هغه داخلي بود کې که ډېره کچه امارت اسلامي موافق وي خو یو تعداد یو سلسله کارونه چې دا باید وکړي چې تاسو ورته مثال وویلې د مکاتبو مسله قانون اساسي باید جوړ کړي د سرپرستي مسله دا باید ختمه کړي او په کوم مورده کې چې دوی ډېر زیات موافق دي د فساد کچه ته اویا اتیا فیصده کته شوې امنیتي مسایل تر نوي فیصده حل شوي دي جنګي مسایل خو تقریبا صفر ته رسېدلي دي او همدارنګه یو سلسله پروژې په داخله وایي باندې ډېر ښه مخ ته ځي یعنې داخلي بود کې اقتصادي یا سلامه شده د ډېر لوړه د طالبان او یو خارجي بود چې کوم مشکلات د عوامل هغه د باندې نه دي د رسمیت مسله ده چې دلته د کوم مسایل چې د ورونه یادوي یعنې دا برداشتونه به یعنې سیاسي برداشتونه نه دي د کوم ارزشي شعارونه د مکاتب او د حقوق د ښځو حقوق او د کار مسایل دا هغه شعارونه دي چې په رسانو کې نړیواله مطرح کوي خو دا مسله رب نه لري په غوپند سیاست چې د منافع فضا ده بین ملي سیاست د منافع فضا ده ارزشونه بهانه دي حقوق بشر او دا مسایل هسې مطرح کوي د بهانه دپاره اصلی مسله دا غوډه چې نړیوال نه غوړي چې په افغانستان کې داسې یو نظام راشي چې مقتدر نظام وي دا مثال بونګه د مجاهدینو د کله شوروګان چې افغانستان کې مارشل پرې کې لرو چې ټول نړۍ یو ځای شو کوم محبوبیت او فتح چې مجاهدینو په نصیب شول دا بدنام کې تر څو چې مقتدر هواد جوړ نشي
کور مو
دا غټ د مکاتب او د ښځو حقوق دا مسائل اکثر بهانه دي ته باید
سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسیږي له خپلو میلمنو له ژورنالیست او د چارو له کتونکي طاهر خان د دینی او حقوقي چارو له شنونکي صلاح الدین سیدی د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد او د سیاسي چارو له شنونکي داود مایر صاحب څخه ډیره مننه زموږ خبرونه دوام لري
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.